السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلیا میزان 19 او د اکتوبر 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو پرون چهارشنبه 9 تنه د دو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 15 تنه د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخې ته په درو وهل شوي. د طالبانو سترې محکمې ویلي دي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی پټکو د زنا، لواطت او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 3 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل لورته پرون دو نارینه او دو ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې له ورته سزاو سره مخامخ شوې. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړي دي چې ملګرو ملتونو له دوی څخه په کلکه غوښتي دي چې له دا ډول سزاګانو لاس واخلي، ځکه چې ملګري ملتونه دا د بشري قوانینو او اصولو خلاف عمل بولي. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبري راخستې دي چې وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر څلرویش سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې وې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روختون ته د خیبر درې له ریګیلال مې 15 کسان ورلیږدول شوي دي چې درې تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانونه د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلال سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسنودار په سیمه کې د سلګونو بی پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل اوکراینی ځواکونو اوکتای بریسکی سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بی پیلوټ الوتکې ساتل شوې وې. د اوکراین د لوی درستیز په بیان کې ویل شوی چې دا حمله د سمندري او امنیتي خدماتو د ځواکونو له لوري په ګډه د کراسندار ښار په شمال کې د اوکتیا بریسکی ښارګوټي ته نږدې ترسره شوې. په روسي رسنیو کې د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د خزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنگلاديش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند، سریلانکا او جنوبي افریقا سکاتلند ته ماته ورکړه. د خزو د کرکټ په نړیوال جام کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. پایلوبه به د همدې میاشتې په 6 د اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی. څه پکې راغلی؟
پریکلیک که تأکید شویده چه در افغانستان موضوع در بشری حقونو در شورا در 2015 کال در غندو در اجندا پسر کیوی.
پختون ژغورنې غورځنګ سبانه جرګې ته تابعیا نیسي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پر د غورځنګ د شویو ډزو د څیړنو او له دوی سره د یو موټی کېدو غوښتنه وشوه.
دا جرګه فورم نه ولې نه پریښودل کیږي؟ دا فورم نه جرګه چې کېدو والا ده. زستاسو ټول نه دا پیر کوم چې په دغه جرګه کې موږ او تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د امریکا ولسمشر اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبري کړي او د ایران بریټ ته د ځواب ورکونې پر لارو چارو غږیدلی او د غلام خان بندر کې افغان سوداګر وای پاکستان ته د لاریو رسیدل ډیر ستونزمن شوی.
زما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله سیما مال په خبر ته ورسېد مال خاص لاړ دي کښتون پیسې پرانه کړې.
نو راپور نه هم لرو. هیله ده دغه خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبري مجلې د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د چهارشنبه پر ورځ نوښته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بینټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د دې پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې. تفصیل به له احمد شبره وورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوی پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلويشتو ډیرو غړو تصویب کړ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او لنړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي. خو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونې د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریعه احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو. دی وایي په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ جون جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. مشیلمن یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د شوزو او جنو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبان او افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولې او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس هم ورزو د پښتون ژغورنې غورزنګ د سبانه غونډې تابعیو ته هلته پښتون ژغورنې غورزنګ تابعیانی ولې چې سبا د قومي لویا جرګه تر سره کړی. که څه هم له پرونه وړ ممراز راهیسې د دغه جرګې د تخریب لپاره هلته پولیسو خپل هڅه پیل کړي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیګام خصن هم پر خپل وینا کې ټینګار کړی چې دغه جرګه به هرو مرو تر سره کیږي او په وینا یې زور د دوی مخه نشي دب کولای. بلورته پرون مخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا و چې جرګه د امن لپاره په سولې زبانه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي. اسمبلی د پلاتنو لپاره د وی کمیټه د جوړولو منځوري هم وکړه. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټه به نن خپل اوله غونډه کوي. د غونډې ته د صوبایي پولیسو مشر او نور چارواکي هم غوښتل شوی ترڅو پر د ډازو سپیناوي وکړي. تفصیل به د مشال رادیو د خبريال غلام غاوس په دې راپور کې وورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر د عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سخت ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9مه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دی ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا راغوختلای شي چې دا غره پختونه وکړلای شي د هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتلای کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتللی شي دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستا سره ټول نه دا پیل کو چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوی دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شوه انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو, چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا بندي نشته او کار شو کې خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وه, دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو که دوی سوایلیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزبي اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم شته. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي او دوی پر ایران د اسرائیل د احتمالي ځواب د څرنګوالي په اړه هم خبرې کړې. نور مسلې هم څېړلې. وروسته راپور راځي خو اوس ورځو کندهار ته. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو له هغې ډلې په تختپل کې د راپورونو له مخې د ملاریا پیښې زیاتې شوې دي. هلته د ځایي روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو اونیو راهیسې ګڼ شمېر کسان په ملاریا اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو هم په کندهار کې د ملاریا د خپرېدو په اړه څرګندونې کړې چې تفصیل به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تختپل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. دغه ادارې د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغه ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تختپل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوی ازادي راډیو ته وویل
دا زما د لوک مور دا اوس کې دغه مرزور تر غلې او اخته شوی و. نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته. نه نو سب دا یو د غمیش مثال دی د خو مخاص دا وای کندهار کې نور څه پایو دا شم خو زیات تقریبا دا سی او تا دې مخ کې بستا به جې مرزي اخته و.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تختکل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته سوی ده. ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې. په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دای وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو وساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرزي د اخته کېدلو لازمي دایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کو او کړکۍ ته به وي چالی وي. د هغه سره په څنګ کې د خوب مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو. د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاص ځای چې مرتس بیتیږو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو او ولاړې اوبو او دمو نه باید پرې نه ژوند. یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا ده. حشر یا د غماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو په دغو ځای څخه ملاریا غماشې پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او ډم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6000 کسانو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شو د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅېړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دوهمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداري ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. تفصیل له احمد شبراور.
د سپین مڼې ویاندې کارن جان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبري وکړي. دا غلی پیر پوینا په دې خبرو کې د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل و. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه ډیره دقیقه و. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکیچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې د تخلق ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچاخیستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وبښتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خبر کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونې مخکې ویلی وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغه به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه را اخلو چې زموږ واتس اپ شمیره ته مو را لګیږي. دغه پیغامونه به وروسته درته خبر شي، خو اوس ورزو دي ته چې د غلام خان په بندر کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ترانزیتي او د تګ راتګ ترانسپورتي لار ده، افغان سوداګر شکایت کوي چې ورځي ورځي وخت نیسي چې د دوی په لاریو کې بار سوداګریستو کې پاکستان ته رسیږي. دغه سوداګر وایي ځینې وخت مالونه په سرحد او ګمرکي چارو کې دومره دریږي چې منزل ته لرسیدو مخکې هغه مواد لمنځه ځي یا هم کیفیت خراب کیږي. دا چې هلته افغان سوداګر او موټر چلون کې څه وایي، نجیب الله الخیل پر دغه راپور راستولای دی.
سره له دې چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارونکو موټرو تګ او راتګ موجود دی او یو بل لور ته مالونه لیږدول کیږي، خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وایي په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي، ولې د ورځې په جریان کې لږو موټرو د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل،
نو اول ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله سیما مال په خبر ته ورسېد باندې تما وړ، نو تقریبا مال خاص لاړه دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوال راولي، بل په بارډر کې تیزوال راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي،
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي، باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورت لاره سوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجاري اروپي پیدا نه کړي، د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي، ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل،
مشکل خو دغه دی چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر د غلي دي سبزه و دا وي تاسو ودرېږي. دا خو سیزن دی، دا په دنيش شپږ میاشتې به و میاشتې به د غوډاسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزیت لاینو په کار چي 50 ګاډي سره کوله پرې خوای. دا اوس مونږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځنې وخت سوداګری زتوکو پوړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورته د موټرو انډوري ستګورته کیږي، خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی، نو پکار دی چې د صادراتو بهیر چټک شي. دیادی در مشر نواب امیرزی ویل
د زمین چارواکی چې د دې لارې مسول دی، دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي، موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچېرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو، زموږ مالونه به هم درځي تاسو، ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات او د دوی مالونه وریجه او سیمټ یا نه خرابېږي.
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته وربند د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خود خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی چې دغه خبری مجله هم د پایشي بوت نږدې شوی، خو اوس پام وکړئ تاسو پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونه.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې ورور دغه ماجورو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پروره په زرګون افغانان بنديان دي او د چا ته میاشتې وتلې دي، چا یو کال وتلې، ټول لړ د خواري غریبۍ ته زه خپلم لاړم، به د مانه $100 واخست او زیره ولې غلم تقریبا د سیو چې څلورنیم میاشتې یا څکم 15 میاشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله د باره کې څه پروګرام جوړوي یا چا ته دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبی نه دي، شکایت شتورور نه دي، څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي، اته فامیلونه پکې بنديان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راځي کړی دي، زنانه دي پکې. ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو، ورو زه خپل ته و ما ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي. ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غم خوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیوال اورځي په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي، نو به پرې اوازاده نه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خپل ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګار غلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړی.